په دغه ولایت کې کابو 8000 انجونې ښوونځیو ته ځي، او که چیرې د انجونو د ښوونځیو امنیت تامین نه شي په دغو شمیرو کې به کمښت راشي. نیمروز ولایت د هیواد په سویل لویدیځ کې د نسبت امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو دغه ډول پیښې کولی شي دغه ولایت د وګړو اندېښنې زیاتې کړي.
و اوریدل چې په نیمروز ولایت کې د ښوونځي 220 انجونې مسموم شوي دي. چارواکي معلومات کوي چې د انجونې د ولې مسمومې شوي دي او په دې اړه ویل کېږي چې پلټنې هم پیل شوي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه درسره وروستي جزئیات شریکو. وړاندې په دې خبري سات کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. په افغانستان کې د رواني علومو کارپوهان باور لري چې دوامدار جګړو ټولنیزو اړیکو باندې زیات تاثیر کړی او تر ډیره به د خلکو پر ذهنونو باندې دا تاثیر دوام وکړي. فرانسې نن اعلان وکړ چې فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه به اوړي ته وځنډول شوه، او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په لانجمنه سیمه کې د اوربند په اړه خپله ژمنه نوې کړې ده. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامدار جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغیز کړی دی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند متاثر کړي. د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسیدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه باید هر اړخیزې عملی څېړنې وشي. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو شمیر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنګېدلی دي. په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپلو کورنیو د غړو پر ضد راپورته سوي وسلې اخیستي، وژل سوي او یا قتلونه یې کړي دي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچیرای وای په افغانستان کې د څه باندې 40 کلونو جګړې پر اثراتو د پوهیدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي.
امی او سی پذیر ترین افراد
جګړه یو زړه تاریخي پدیده ده، او د جګړې له امله په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کیدونکي خلک ښځې، کوچنیان او نوي ځوانان دي. کچېرې له رواني او ټولنیز اړخه څېړنې وشي نو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډېرو نورو هیوادونو لکه سوریه، عراق، لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي. په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر پړه په یو مقاله کې نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر پونوم د یو قومندان کې سخت پره کړی چې د خپل زوی وژلو ته املا تړلې ده. نیویورک ټایمز لیکلی چې قومندان بصیر شاوخوا 40 کلن او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري. د قومندان ته معلومات ورسېدلي چې 22 کلن زوی سید محمد له طالبانو سره یو ځای شوی او سیمه ته د جنگ لپاره ورغلی دی. د ورسپانې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوې خبره نه ده، بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي. په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي، په دې هیواد کې پر ډیرو ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. ښاغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې ډېر داسې موارد پېښ شوي چې زوی په یوه جبهه کې جنګ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچیرای هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز په اړه وویل چې لږ تر لږه که د نویمې لسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشي نو وبلیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثره کړي دي او حتی اوس هم اغیز محسوس دی. په نوی مال سیزه کې کاو کتل سينو لشت لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې 8000 کسان وژل سول چې به له شکه پر خلکو یې ډیر ژور اغیز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر برو باندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هیرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایدیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویورک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه په ډیرو مواردو کې د خپل هغو عزیزان او دشمنان سوچي له رژیم سره همکاري کوله. نیویارک ټایمز وای یو اربیا یو قومندان د خپل زوی د مندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حمله پر نیویارک ټایمز ته ویلي، زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم، زه فکر کوم چې وینه یې راته حلاله ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه سګنی اوړي ته وځنډول شوه. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري اژانس رپورټ په استناد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو لپاره د روانې میاشتې په پای کې غونډه وځنډول سوه، خو سګ اوړی به وشي. د رویټرز خبری آژانس رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې د دوو دولتونو د تأسیس کوم توافق چې د امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اغیزمن نه دی او د امریکا ډیر پام اوس خپلو انتخاباتو ته دی. پاریس څو هیوادونو سره هلې ځلې وکړې چې په نومبر میاشت کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې د سولې خبرو ته د اسرائیلو او فلسطینیانو د ستنولو لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د فرانسې جمهور رئیس نن سه شنبه د یورپ ون رادیو ته وویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آیرول وړاندیز کړی و چې دغه غونډه به د روان میاشتې په دیرشمه وشي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دغه نیټې کې مصروف دی. فرانسوا اولاند وویل چې جان کیری د می په دیرشمه نشي راتلی، غونډه وځنډول سوه خو به شي، په اوړي کې به وشي. هغه زیاته کړه که نور څه ونه شي نو د فرانسې دغه وړاندیز ضروري دی. که چیرې د فرانسې پیاوړی وړاندیز نه وي نو مار بریدونه، تروریستی بریدونه او څو شخړې او لانجې به دوام وکړي. د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې یونسکو د تیرې میاشتې د یوې فیصلې په حق له هم خواشینی څرګنده کړه چې د بیت المقدس تر ټولو سپېڅلي ځای مسجد الاقصا سره د اسرائیلو رابطه ونه منله او اسرائیل په دې خپه سول. د یونسکو په دغه پریکړه لیک کې د اقصا مسجد او د براق دیوال له عربي اصطلاحاتو کار اخیستل سوی دی. فرانسوا اولاند وویل چې د پریکړه لیک متن د اردن د وړاندیز سره سم تعدیل سوی دی.
د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د نګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د اوربند په خپل ژمنه نوي کړي او موافقه کړي د چشخړې تبه په سولې ځتوګه د پایټکې کېږي. د روسیې په منځګړتوب نوي د اوربند موافقه د اپریل په 15مه عملی شو، خو په جګړه کې خکېلو لور پر یو بل تور پورې کوچي لدې موافقه سرغړونه کوي. په دې اړه نور حال لا ملالۍ بشیر ورو.
امریکا، فرانسې او روسیه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف موافقه کړې چې په راتلونکي پړاو د سولې په خبرو کې به برخه اخلي او د نهایي موافقې لپاره به بیرته خبرې پیلوي. دا موافقه د امریکا، روسیه او فرانسې په منځګړیتوب په ویانا کې د دوشنبه په ورځ وسوه. دا لومړی ځل و چې الیف او سارکیسیان د اوربند له ماتېدو راهیسې مخامخ خبرې وکړې. دغه اوربند په اپریل میاشت کې په ناګورنو قرباغ دننه او شاوخوا سیمو کې د ارمنی پلوه جلا غوښتونکو او آذربایجان د پوځ ترمنځ له څلور ورځې سختې نښتې وروسته مات سو. د باکو او ایران ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د شوروي اتحاد له وختو راهیسې لانجه ده. د ناګورنو قرباغ اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. دغه سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ د جګړې پر مهال له آذربایجان څخه خپلواکي اعلان کړه. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل سول او سلګونو زره نور بې ځایه سول. د اپریل په 2 نیټه ناګورنو قرباغ د 1994 کال د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تشدد ولید. د روسیې په منځګړیتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15مه عملي سوه، خو په جګړه کې ښکېلو لورو پر یو بل تور پورې کاوه چې له دغې موافقې سرغړونې کوي. په اپریل میاشت کې له دواړو لورو شاوخوا 15 پوځیان او ګڼ شمېر نور ملکیان وژل سول. نوې شخړې ته د پایټکې شودل په مقصد د روسیې، فرانسې او امریکا د مینسک ګروپ په اتریش کې د دواړو لورو مشران راوغښتل. له غونډې وروسته په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې ټولو لورو موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دغه اوربند د موافقې د ارزونې هڅې به پیاوړي کړي. دغه اداره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یوازې شپږ څارونکي لري.
په دې خبري سات کوم د دې موضوعاتو جزئیات وریدل. سبا ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پړه د څلور اړخیزي کمیټې پنځم پړاو پیلېږي. افغان حکومت وایي د افغانستان سفیر به دغل ته ګډون کوي او سفیر زاخلوال وایي چې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروسته اقداماتو په اړه خبرې کیږي چې طالبان اوس د جګړې لار خپله کړې ده. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې په خبرو کې چې سبا په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان سفیر ګډون کوي او د افغان حکومت دریس دا چې له پاکستان تر منه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي نه دی بدل شوی. د سولې علي شورا وایي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړې ده. چارواکي وی د اورزګان د دهراو د لسلوی پر ودانې شوخا سیمو کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې تر اوسه ته وسلوال وجل شوی او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. او د فرانسې حکومت نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو لپاره د مشرانو غونډه اوړي ته وځنډول شوه.
ده غم جن وطن په ټپاته یا کزار شکنا آئے زب ټپاته یا کزار شکنا.